السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په 15 ناحیه کې پرون مازدیګرنۍ 14 کې مرګ ژوبلا نه ده اوختي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ټولنی سره خبرو کې ادعا کړې چې ناپیژانده کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تالاشۍ یوې پرسې ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاسي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قمندان هم دی وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال حیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته، په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، ترخوا یې دوی له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. لوبغالو او تفریحي پارکونو ته یې د دوی په تګ او ترخوا یې د سفر په برخه کې پروتوي محدودیتونه وضع کړي او ترخوا یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. د جرمني کیڼ اړخي ګوند افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر له امله پر حکومت انتقاد کړی. جرمنی خبری اژانس پرون د کیڼپال ګوند غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړی چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. میرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو مخه ونیسي. د جرمنی د حکومت د رسمي ارقامو پر بنسټ د هیواد د 15,000 افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منلي دي چې له دې ډلې 3,000 کسان په پاکستان کې، 300 په ایران او 800 نه زیات په افغانستان کې اتلو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500,000 یورو د بسپنې خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپله ایکس شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلند څخه یې د مرستې له امله مننه کړې. د اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 200 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتل یې د داعش پر لیکو د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې 20 محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 ورور یې محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوي وو. د برمنګام خان محکمې پرون حلیم پلس کالبان او حمزه پات کالبان محکوم کړل. دوی دواړه د تېر کال د نوومبر په 2 نیټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شوي وو. ورونو د تحقیق پر مهال اعتراف کړی و چې غوښتل یې افغانستان ته ولاړ شي او له داعش ډلې سره یوځای شي. د چارواکو له قوله له هغوی څخه داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې جرمي ثابتوي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطیني ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت ویان پر ایکس شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له موافقې وروسته وشو. په عین حال کې حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. 23 تنه برمته شوي خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلیان او پاتې 12 تایلنډي وګړي دي. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویلي چې په دې ډله کې یو فلپینای هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربند پرون نافذ شو.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمن سره میلمه دی د بشري ودی او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په فایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي کنه دا کوم حقوق په ملک کې لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي او هغه هجرت ورته وایي او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی او دغه مهاجر ډېر حقوق لري او دا ډیر لوړ مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث انسان ډیر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا یې حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري را سره. نو ډېر زیات حقوق دي. او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان او بیا من حیث یو مسلمان او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خبرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک سی یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو او دوی هلته اوسېدلي وو او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي او حتی بچان ته یې ودونه کړي او لوی شوي تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي، نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وو د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکول چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو او ډېر بد رفتار او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې دا موضوع چې څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي او نه په اخلاقي او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی او هغوی هېڅ بندوبست نه لري، متاسفانه نه کورونه لري او نه داسې نور څه بندوبست لري او نه دومره ګاونډیان خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوریږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بیرحمۍ سره لخپل خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظر د موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو 15 وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خپه کېږي، هغه مور څومره خپه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جل جلاله د مور پلار پیدا کړی او د اولادونو ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپکیږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لویه ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کیږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنگ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتماً لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هیڅ څه ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمه روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کیږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحته کیږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتماً ورباندې روان دی. نو داسې کله او څنګه؟ نو والله عالم، فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کیږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلات وسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چې ته د سیند کې واچوه، بحر کې واچوه، بحر کې واچولو، نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر په غاړه باندې ناست وو او هغه یې راونیوه او رایې وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دغه نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه تاسفانه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومانو سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان سالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسیږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار پوشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان نه لري، دوستان نه لري، حتی کېدی شي څلور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې خپل د خلیل المړی ورسره شریکوي او دوی انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې، نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي، نو د زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي، د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه څه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي، زه داسې پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې هم نه دي بلد، بعضې اردو وایي، نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي، البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي، هسې نه چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتي او حکومتي ارګانونه
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته وګورو، اوسنی وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات، د اقتصاد خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي، په زور خپل وطن نه باسي، افغانستان ته لیږي، په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تېرولو ځای نشته، او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غاوچه شوی. نو کله چې غاوچه شي او هغه پی نه کوي، نو هغه بیا خلک یا یې خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و، نو دوی ته پروژې راتلې، نو په هغه وخت کې دوی ډېرې زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه، او دوی ډېرې زیاتې استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي، او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو، ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي. او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي، اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات موږ ته لټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وویل، زه په دې باندې وایم چې د دې خلکو د دې نه نور سیاسي او امنیتي وضع پوچې مخې نه وي، دې ته باید موږ ته ډېر متوجه اوسېږو. او کنه دوی خو اوس پوهېږي، لکه تاسو به د خبرې په تایید باندې، چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، هلته خلک دپاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسایل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم باندې دوی مالګه اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري، چې په داسې پیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسایل نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سره افغانان ته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل، او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل. نو دوی دا کار لاسي کوي، دوی دا کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فائده چې دوی ورته ورسیږي، نو فائده دوی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي، او دوی به غواړي چې خپل ځانه به هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستانه را لېږل کېږي بېرته افغانستان ته، دلته عامه وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل اعضا دي، او دوی ډیر وخت مینه مسافر شوی وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضا یې استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی موږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر چوش ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې دا واسط کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسړه ته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی دا نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ ساسو بلفید کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ ساسو د فامیل خلک وو، د تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بې کوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندګي او شتمني وه ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دویم مسله دا چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لویه به هم جوړ شي، دا به ضروري که به وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې دی زمن هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کومه چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپلو کورونو کې ورته ځای ورته ورکوي. اوس بالفعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بې کوره شوي، بې وره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دي هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه کړ، هغه سي غبرګون دوی ونه خو ده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړ، هغه سي یو غبرګون ونه خو ده چې د حکومت په نوم باید خودلای وای له بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ساتي، دوی ویزی هم لري او تل خپل هیواد نه دی را باسي، د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي؟
د پاکستان دغه مخ مخکې نه هم معلوم شوی وو، که تاسو یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو ته ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی، ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړل شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه، په دې معنا باندې چې همدغه کوم میلمانه چې راغلي دوی په غېږ کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو او د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غېږ کې راونیول شي، دوی یو کی ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي. زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان باندې کې رانی ولي وي او درېمه خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی، زموږ تاسو انرژي ده، زموږ تاسو طاقت دی، د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو کېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي. ورونه وي که خویندې وي ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي، یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي، او البته په ډېره چټکتیا سره، ځکه چې ژمی روان دی، یخنۍ ده، او هلته زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی. هغه خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و. حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي، داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي، او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي، حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي، چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو ستاسې یو تعامل وشو، نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو، په خپلو فکرونو، په خپلو عقلونو، په خپلو استعدادونو باندې به یې جوړوو، او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي. طبیعي خبر ده، مشکلات شته، ستونزې شته، خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چېرته په دماغ کې موږ چې کوم اختلافات لرو، دا مطلوب دی باید وشي. زما ستا تر مابین هم اختلاف شته، دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو، ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي، خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، د خپلو مؤمنانو، مسلمانانو، افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو، بلکې یو بل ته لاسونه ورکو، او خاص په داسې موقفو کې د بر سره باید ودرېږو چې تر څو موږ تاسو ټول کامیاب شو.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
او تاسو نه هم مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم مستر او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 24 21 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنوار مو په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي، ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوه بهرنۍ خزي خرچه غواړي. هلمند او جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري، او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در دا مسکو در شرایان و منافقت او شیطانت تی چی در افغانستان در ولسونو در افغانستان در قومونو پا میانستی و منافقت او شیطانت تی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونا طول ملتونا باید سر یوسی یو قوی اجماع را منستی.
در تلویزیونونو سور او در یوتیوبرانو گرم بازار دوه کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي، د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زما او طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤول جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتله چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وختي لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در این دا ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډې جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریا بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تاسو کار کوئ. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسایه وادونه، ټول کوپری او ټول خارجي وادونه د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید ووایم چې اول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې. نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډېر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیات هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزوره معرفي کړي، د بایدن لیډرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېره مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بیکې او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو بیان ذبی الله مجاهد ویلی د ترامپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره اپلاوی روسیې ته د یوه کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستې، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجال کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر یې رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته یې د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه یې واویا تړل شوي دي، او له خبریالانو سره هم تیر کال 1300 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1300 پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوي دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لښکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي، او اکثره یې د ناحیو په کچه د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي، او اوسمهال ګڼ د ټیټې او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري. ځینې چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوښه د پخوانیو وژل شوو یا ژوندیو چارواکو کورونه، پخواني دفترونه، پخوانۍ حساسې ادارې او ځایونه عکاسي کړي، او د داسې تصویرونو له مخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use ho ho
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډې وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی، او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی، د وی پی سي په اړه از غرد خبره نشي کولای، بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي، دا د رسنیز اصولو خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف، دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي، او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبيبي كام تو افغانستان
بل خوازینه داسې چینلونه همشته چې کارکونکو کې رسنیز تجربه لري او هغه مسائل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دي او موږ پکې بیلابیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږویشت ولایتونو کې موږ خپرونې چمتو کړې دي. د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي د دې تر څنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د سار بنسټونه وایي اوسني زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیز کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واغوښت. دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړې دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبې تر څنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کېدو یې د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د ښځو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینه په ورتګ بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي. د خدیجه کبرا نندارتون ته ورټولې شوې ښځې سوداګري وایي نه یې ډېر لیدونکي لرل او نه یې د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې اته سوه غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون له امله یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو پنځلس ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا یې د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګښتو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې د هغو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او منارونه هم رنګوي. خو په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څه هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې دیوی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوپارولې چې نوموړی د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسی کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
خپلا شرمی گم تری
They want money? Yeah. Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
تر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو مېلمستیاوي غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانیخیر ولسوالیو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تېره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوسه غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دغه ده چې دا موږ شو به د مشران راټول شوی چې موږ دغ دی موږ مقامات ته ورسی چې موږ په وحیات راوسی دا خلک د ولادت ژغ واوري چې دا وزل ته څنګه مشکل پیښ شوی
څه وحشت شروع دی
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې بیا لیدل کېږي چې طالب وسلوالو د یو سړي لاسونه تړلي او بل ښځه هم ورسره ده. د ناصرګندي اړیکې په تورې دښته کې د طالبانو لخوا نیول شوي او پوښتنې ترې کوي. ادعا شوې چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدې نجلۍ مړې هم تېره اونۍ ویل کېږي چې موندل شوی دی. بلخوا ازادي راډیو ته د پکتیکا جانیخیل ولسوالۍ له جلالزو کلی څخه ویډیو لیږل شوې چې پکې یو ځایي ملا امام د طالبانو لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي راډیو له پلټنو معلومه شوه چې د سیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستې او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې، خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي، خو تېره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جوړت کی په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دې له ما سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشري فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړي دي.
او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وتلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوي چې تر ډېره یې جوړې شوې وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپله ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول لیدونکي وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیز کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی اردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپلو محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هره جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو له پاڼو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پل باس خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول مې ستاسو سترګو تکا ته هو خود بگر زم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان وچاتا پاتا کلے زوانی دا وچاتا پاتا کلے زوانی دا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم خود
توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین کدوم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین کدوم دا جمله پاتے شوا ویلو تا دی پرین کدوم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین کدوم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین کدوم دا جمله پاتے شوا ویلو تا دی پرین کدوم تا